نگهدار. سلامونه او روغتیا مو غواړم اته بجی شوی ازادي رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د بدخشان په یوشمیر ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د ولسی خلکو له لاریونونو وروسته طالب چارواکي وایي د راپورته شوې ستونزې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت وینز به غلام مجاهد تیر شپه ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې په بدخشان کې راپورته شوی کړکیچ د کوکنارو د کښت له امله بلل او زیاتوي. یوشمیر کسانو د دوی په هغه امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد په مبارزه بوخدي د هجوم ور وړلو هڅه کړې ورسره د دله قوله خواشینونکې پیښې رامنځته شوې. هغه زیاته کړې د پیښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی د لوی درستیز فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی. خو تیرو دوو ورځو کې د بدخشان له ځینو سیمو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې سیمه ییز خلک د طالبانو ځواکونه په خپل سرو کړنو د ملکي خلکو په وژنې د خلکو په زورونې او د دوی کورونو ته په ورننوتو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. سیمه کې خلک دا هم وایي چې طالبانو یو ملکي وګړی وژلی او څو تنه نور یې نیولی دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت ویلي چاته به اجازه ور نه کړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. بلخوا د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو اعلامیه کې طالبان په بدخشان کې د متعارضینو په ځپلو تورن کړي دي. د ګوند د سیمې د خلکو راپورته کېدل د طالبانو د ظلم، ستم او تبعیض پایله بللې. یو ایرانی مسول پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدام وکړي. ایرانی رسنیو پرون د هیواد د بهرنیو کډوالو د ملي سازمان د ادباو او کډوالو عمومي مدیر علي اصغر بلوکیان په حواله دا راپور ورکړی دی. هغه ویلي که اوسني چارواکي له ایران افغان کډوال بیرته د دوی اصلي هیواد ته ستانه کړي، افغانستان کې به ډېر لوړ ظرفیتونه ایجاد شي. د ایران د چارواکي ویلي په ایران کې افغان کډوال په علمي، طبي، فرهنګي او اقتصادي برخه کې ډېر لوړ ظرفیتونه لري چې افغانستان تا د دوی لسنې دو سره به په بیلابیلو برخو کې دوی له استعدادونو کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې چې نږدې هر ورځ له ایران په زور افغانستان ته د افغان کډوالو د رسنېدو راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت اټکل کړی چې نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو د راوتو احتمال شته. د دې وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرونشن به په یو اطلاعیه کې ویلي چې نن یکشنبه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا سختو اورښتونو تالندې او ناڅاپي سیلابونو اټکل کیږي. د ادارې په ځینو سیمو کې د 1515 میلیمترو ترمنځ بارانونو د ورېدو اټکل کړی. وروسته څو اونیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت بارانونه وشول چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. دغه بارانونه او سیلابونه همدارا سلګونه کورونه پراخې کرنې ځمکې تخریب او سلګونه څاروي هم مړه کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په جوزجان ولایت کې په عام محضر کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکړی دی. د محکمې په خپله ویبپاڼه لیکلي پر دغو کسانو د غلا په تور د قشتېپې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم له مخې دا حکم تطبیق شو. خبر کې زیاته شوې ده یو تن په 22 درو وهلو او یو کال تنفیزي بنه او دویم تن په 15 درو وهلو محکوم شوی دی. د محکمې پرون د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هم پر یو کس د هغه څه په تور چې محکمې اخلاقي فساد بللی په عام محضر کې د 1.5 درو وهلو د سزا د تطبیق خبر ورکړی. طالبانو تر دې مخکې هم بیلابیل ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي چې د کړنې په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي. او د برازیل په جنوب کې د سیلابونو مخایدنې په نتیجه کې د مړو شوی او شمیر شپږ 500 ته پورته شو. چارواکي وایي وښ په تګسان نور تری تم دي. د هیواد د ملکی دفاع ادارې پر نشان به ویل پر یو ګاندی د سول ایالت کې د اوبو سطح لوړ شوی او د اوبو بندونو ته خطر پیښ کړی. په دې ایالت کې چارواکي هڅه کوي خلک له زیانګالو سیمو خوندي ځایونو ته تخلیه کړي. د تیر دوشنبې سبانې سلیر وزیر کسان خپل مینو بې ځایه شوی دي. نو اړیدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیز پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. که څه هم د طالبانو حکومت یو وار بیا په افغانستان کې د داعش د ختمېدو ادعا کړې، خو ورستي او پیښو ته په کتو ځینې کتونکي د داعش د خراسان ولایت څنګه لا هم یو خطر ګڼي. د طالبانو د استخباراتو ریاست مرسیال په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت نږدې صفر ته کم شوی. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې لپاره د اسانتیا په برابر براولو تورن کړي، خو د دې هیوادونو نمونه نو اخیستي. تفصیلی به دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت یو جګپوړي چارواکي یو ور بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه د ځپلو ادعا وکړه. هغه ادعا چې د ځینو سیاسي جریانونو غبرګونونه یې پارولې دي. د افغانستان ځینو رسنیو پرون شنبه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست د مرستیال رحمت الله نجیب د څرګندونو په استناد راپور ورکړ چې ویلي دي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د داعش ډلې فعالیتونه صفر ته راکم شوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستيال شاه محمود میاخیل پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د حکومت نه مشروعیت په افغانستان کې د داعش په څیر ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
فزیکی لحاظ باندې داعش په افغانستان کې صفر ته نه رسېدل. تاسې ګورئ چې حمله کوي، دغه بس حمله په هرات کې وکړله، همدارنګه په کابل کې، د افغانستان په نورو سیمو کې حمله کوي او هدفي وژنې کوي. دویمه مسله دا ده چې دلته فکری یو تضاد موجود دی او زیاتې افراطي ډلې هغې و نور اهداف لري چې جنگ ته د افغانستان نه بیرون دوام ورکړي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند او غیر ولسواکه حکومت وي او دا ډلې موجود وي، نو دا به ختمیږي نه بلکې اضافه کیږي به. او همدا علت ده چې تاسې اوس ګورئ چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا د افغانستان سره تشویش لري، او همدا علت ده چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني.
د جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر وی داعش ډله د سیمې د استخباراتو لخوا په افغانستان کې د ځینو ځانګړو اهدافو ترلاسه کولو لپاره رامنځته شوې ده.
داعش خراسان د سیمې د استخبارات په وسیله رامنځته شوی، او په دې څو کلونو کې موږ د دې شاهدان یو چې دوی دننه په افغانستان کې په یو سلسله عملیاتو کې برخه اخیسته، او ځینې ځانمرګي بریدونه او هدفي وژنې دوی ترسره کړي دي. افغانستان څخه د دوی دپاره ډېر دلخواه دی چې افغانستان کې نور ترهګرې ډلې هم شته دي، او تر اوسه پورې دغه ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي، هم امکانات د دې ترلاسه کوي، او دغسې دولتی فشار یا امنیتی فشار په دې باندې نشته چې دغه ډلې وځپي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یوه جومات د تېرې دوشنبې ماښام د وسلوالې حملې مسؤلیت هم منلی چې د وروستیو راپورونو له مخې د یوه ماشوم او ملا امام په ګډون یې و کسان په نتیجه کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه شولې ده. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ په کابل کې د وینا پر مهال بېله دی چې د کوم هیواد نوم واخلي، د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغه افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او په چمن کې د روان پرلط مسولان د پرونی پیښې د عاملانو د نیولو او محاکمې غوښتنه کوي. د دوی په وینا پرون د پاکستانی پوځیانو لخوا د پرلطوالو پر خیمو حمله شوي، په ډزو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي، ځینې ټپیان شوي او څو تنه پاکستاني عسکرو له ځان سره وړي دي. تر دې پیښې وروسته د چمن دروازې د بشپړې بندېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په چمن کې د 2023 میلادي کال اکتوبر میاشتې راهیسې پرلط روان دی، او دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره او پاسپورت شرط لري کړای شي. تفصیلی پر راپور کې
په چمن کې دروان پرلط مسؤلان وایي تر هغه چې د پرونی پیښې عاملان ونینیول سي او محاکمه نسي، لخپلو اعتراضونو لاس نه اخلي. د پاکستان سرحدي پوځیانو پرون د پرلطوالو پر خیمو یرغل ورور، او د ډزو په نتیجه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په چمن کې د سوداګرۍ اتحادیې مشر او دروان پرلط ویان صادق اڅکزي پرون ازادي رادیو ته وویل
تشدد لاټی چارج یعنی اتا زمر سلور کسان پکې مړس ول دغه لس کسان زخمیان دي ډیر انسانان وسوم ورک دي زمر خیمو باندې بقاعده ګولۍ و چلولې هغه ور واخسي سپیکران ویو دا کم زمر د نظم سامان ګرځوي وي
شغلی اڅکزای وای دا تاریخوالی ځکه سوي چې د پرلط غړو د جمی پورس خبرداري ورکړي و چې د ترانسپورت مخه بنيسي او د پاسپورت دفتر به تړي د د پوینا تر دې پیش وروسته د چمن پر دروازه د موټرو د تګ راتګ مخه ونیول سو او لخپلو اعتراضونو لاس نه اخلي په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشه ځواکونو ویان عبد الوهاب ازادي رادیو ته ویلي چې د پرونی پیښې په باب چړنې پایل سی ودی په چمن کې د 2023 میلادي کال لو اکتوبر میاشت راهیسی پرلط روان دی او د پرلط غړي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزه او پاسپورت شرط لري کړی سي په چمن کې خبرلن وایي چې تر پرونی پیښې وروسته هلته کاربندیز هم اعلان شوی دی
زما بریاوي که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ مخته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
دیش مې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00 24 21 24 15
شمیره بیا تکرارو 00 24 21 24 15
ډیر مننه کوم او باچې ازادي رادیو او اوز مخ خبرونه چاره د ازادي رادیو خبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ترسته س د خبره البته د ذکر تکرار وایم چې په رادیو ته لاسرسي ونلري او لخان سره مخامخ یاس د ازادي رادیو پاڼه ډیر اسانه مونډل شي همدارنګه اپسورډز ازادي رادیو او پلی سٹور هم د ازادي رادیو اپلیکیشنونه ډاونلوډ اولای شي او زموږ خبرونه سلیر وي خپل ټلیفون کې په ډیر اسانه توګه باندې اوریدل شي د دې خبرونه وړاندې مې یادونه کړې و چې لوی برخه د ازادي رادیو دوونیز پروګرامونو ته جلا شوې تاسو دا پروګرامونه اوریدل یو بل پس خبريږي زړه خورس غواړم
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه مې ومني
تاسو ما زوی دی رشتاري شته ویلې کاکا زوی دی پلانکي رشتا ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وخت ذهني فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپل خوخي وړ پانځي وټاکي د تاسو په نظر د کورنۍ او د کار څنګه دی اولې کوي
د هر چا په ځړ کې ارمان وي نو چون د موضوع ښه استعداد لودل او ښه په اسلام امید هم و چې دای به یو ښه ډاکټر شي د خپل ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه و د ما علاقه د طب سره ډیره وه او د مور یې هم وه نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلا زده کړې کوي
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي قدر من اوریدونکو خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وی چې وای موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجنیر شي یا هم دې ته ورته نور پانځي په خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پوهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځایه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلې سو، تاسو ماما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې، کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې، دا تدامه ټاکه د انتخاب وه په دوی باندې اوډه ونې اوډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه بانزه تا هغه زده کړو ته چې دوی ور سره لیوالتیا لري، امینه لري. پټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې پټولنه کې له خورا بیلابیل ستونزو څخه هم کړيږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچه خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره حادثه کوي چې پانتون ته بیا وډول نه وډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخه ته ورسیږي، خپل حقوق پانځي وي. افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي نو دوی به بشکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي، مخه ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وي چې په راتلونکي کې دوی لاغنه ګټه ملي سپورت کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیل ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کار یو کې دوی پکې کار نسی کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځه ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دی ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخه ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پانځي ته نه دی پریخودل شوی، بد خاطر ورنه لري. لام دی واجی خپل کشرانو ګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشته ته پاکه او سړی ته وبس خپل په پاکه باندې رشته ویلې، لکه د فامیل لپاره په سب هغه نه و چې ته دا هغه رشته وای دا وای رشته ته خپل دا نه یی کنه ځاو کې نه ډبل چاپ زاغ باندې وای یا د پلار یا د مور دا نه چیرته راکېږي. په نو ورته دا هغه د ځوانان لري خپل طبیعت لري پری دی کوم رشته ځاو کې ما خپل څه هغه باندې وای ځاو باندې مشکلات کې راځي 50% نه نو هغه شرط نه رسیږي مکمل کیږي نه نو مطلب ما خپل په ګډه باندې چوي وای ازو ته وای ما چې انجینری وای بس لاغه دا زما خپل شاو را چار چي وایلې روزانه ورته ما تکنا چې درسونه دی وای ځوانای کی دومره توجه نه درس وتا چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان وردی کاش ته مې دا درس ویلای وو.
کډوالی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان حق خپل د خوخي وړ تحصیلي رشته و نشته کړي، ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسېږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې اړه وایي:
متاسفانه د موږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلی و، کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و، نو داسې یو ځوان ته چې هغه یاد مکتب نه فارغ شوی وی یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکل او چې غوښتي خپل خوخي کومه پانځي انتخاب کړی وای، نو ما سره چانس یاري وکړل چې څنګه زه د دورسم نه فارغ شولم، یو چانس ماته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا و چې کزه وکولای شم په هغه برخه کې چې البته زما ارزو و چې هغه د طب برخه و، په هغه کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته امکانات نه و، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم. نو د حقوق پانځي مخلاص کړل په موافقت سره بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا 12 کال څه باندې 12 کال د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ. نو اختیار زمونږ پکې نه وو او د فامیل د طرف نه هم سپورټ چون د مهاجرت وخت او د مادي امکاناتو کمای وو موږ نشو کولای چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط په غوږ کې دا مور کو.
بله که در تو وای چې یو شمیر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغیږي نو لمخ کې نه مور او پلار دغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پانځای وای که دغه خوښه یې که نه یې خوښه. اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغې برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. نو په خاله کې مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته دا و چې کېدای شي فاملي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پانځی یا هغه رشته چې یو ځوان به غوښتل په هغه کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به له سره وو نه. بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو لپاره مخکې له مخکې نه پانځی انتخابول به ولې زه فکر کوم دا ښه تصمیم نه و ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د اراده خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي. کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي تاسو به څه ورته ووایه؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي پانځه انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي. هم معنوي سپورټ دوی وکړي هم کومک ورسره وکړي هم مادي کومک البته د موجوده امکاناتو تپلکتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ دپاره مصدر د خدمت وګرځي هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو دپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وایي چې دای په پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي خو دا چې د تحصیل رشته یې په زړه نه وي په ډیرې سختۍ سره یې مخکې بیایي. له نوموړي سره مو مرکه کړي په ګډه سره وبرو.
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پانځۍ ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده. وروسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې که ډیر مالی دلی دی زه دا سوایم چې که ځوانان پریخودل شي خپل خوخه پانځي ته او خپل خوخه پانځي انتخاب کړي د دې رتون کې ډیر ښه غړم. دوه ژوندۍ مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی غته مې چې د تا د تحصیلی رشته د تا څه دی زه تر اوسه د تا د تحصیلی رشته نه یم خبر. ما ته وی چې د ما نه پښتنه مکوه ځکه چې ما اته ویش کال زه د وټرنر په صفت ما کار وکوم مو ته نری ویلی وا چې دا د دې وظیفه سره ډیر خسته او ما ځکه دا مخبل نه خو کړی دا بلچا زه هڅول او ما یو بلچا په ما فشار وسته او چې ته دا پنځه انتخاب کا او بل اخره ته به د حیوانات ډاکټر وي. نو بل اخره چې دا یو تقریبا 30 کال عمر یې ده و چې ما دا وکاله د مخه حقوق ول وسل او اوس په سی وی کې غټوله تجربه لري کړی دا یوازې د حقوق او سیاسي علوم د لیسانس په توګه دا استمان په برخه کې او دفتر کې کار کوي. د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالب درته وکم د ما مشر زوی د طب محصل دی نو د ده خپل ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه و چون د ما علاقه د طب سره ډیره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په لسم سیمستر کې دی نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وې نه مې د طب سره علاقه وه دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه ده ښوونځي وایم، نو زه د دې وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس پلان زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلی او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، سره له دې چې تاسو یو روشن فکر یاست خپل مزده کړی کړی کډارت وایي چې ولې موزوی دې ته مجبوره کړی چې هغه تب وایي، او بلک عموما د نورو کورنیو پاک خبرې راته وکړي، ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي، هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډیره مهمه برخه ده.
بله، متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح څو کاله وړاندې، 15 کاله وړاندې، کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو، د هر چا په زړه کې یو ارمان وي. نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم و چې دی به یو ښه ډاکټر شي، نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو، په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و، هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو، دلته به تا ته امکانات برابر کړو، ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم، شخصا زه چې دوه درې پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوسفیلن لګیا یم، استاد یم، زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي، او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ورونه کړي، ورور یې ونه کړي، د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي، او پرېښودل شي چې دای خپله دلخوا خپل هغه د په زړه پورې پوهنځی انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي، ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نشي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډیر دي، او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله وروشي.
بله، ډیره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی دی چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي، اوس همغه پوهنځي کې دوی دي، د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یا پلار په صفت دوی ته څه وي، دوی خپل څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې دی په اصطلاح تر اوسه پوهنتون نه دی شروع کړی، یا پوهنتون هغه پوهنځی هغه رشته نه دی انتخاب کړي، ټولو ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوي کا، خپل د دې جوګه شي، او دوی خپل توانایي باید دلته وښيي، او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي، او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته ووایي، او خپل دل خوف هنځي انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابی، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پنځه ته مغه بوي. د موږ یو ډیر با استعداد یو خپلوانم دی چې ماشاءالله استاد انجینر دی، دا څلور ځله د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ، خپل دلخوا پنځه چې انجینری واغې ته کامیاب نشو، 5 ځل کامیاب شو، نګرار فانتون انجینری نه فارغ شو، ماشاءالله استاد انجینر دی، یو تک کله با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغه ځوانانو ته به هم یو څه خبرې دي تاسو ولرو چې دوی پنځای په خپل زړه نه دی انتخاب کړی، مګر اوس په هغه پنځه کې دي، د تاسو مشوره هغه ته څه کېدلی شي؟
هغه ځوانانو ته چې خپل یعنی د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړې دي او اوس په الحال محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقع شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د رنه دی وبل غړي په وختنم دغه انتخاب کړی ده، نو کوشش وکړه حالات سره ځان عیار کړی او دغه رشتہ بس پړه کړی. کچېره وخت یاري وکړه کېدلای شي، ممکنه ده د مو د کورنۍ داسې غړي هم شته چې هم زمان یې دوی په هنځي ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چې وظیفه واخلي، ورسته د وخت اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډیر اسانه شوی دي نسبت په خو کلونو ته، نو کولای شي بل رشتہ هم وایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بی ځایه نه تیروي، زموږ هیواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډیر ډیر ضرورت لري. او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی. نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي، او یوازې په دې خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چې مجبور کړی ما هر څه چې شوي دي، دوی باید د دو فرصت نه استفاده وکړي او په ډیر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنیو ته ولروغو، کورنیو ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پوهنځی ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښې او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي. دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یو انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډیره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډیر ورین تندی قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخواه پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شته چې زه غواړم، هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو. نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغو فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ ولاړ شي. یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر وم، زه تکړه ډاکټر وم، زه تکړه اقتصاددان وم، زه تکړه قاضي وم، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست وم، څه شی باید وم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی، او که داسې ونه کړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یوه ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هرې لحظې نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آهنده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دې ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هیواد به خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام
سلام او رزمو په خیر لا ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت هر کله کوم نن یک شنبه دا او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي او تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد لړن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لا ازادي رادیو خبريږي په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام لوري د کعبې د جوړولو تاریخي باس ولوست نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو په نننی درس کې آریایی تمدن ولولو خون کې په نننی درس کې مبتدا بیانوي چې آریایان لکومه نننی افغانستان ترغلل او څه ډول د آریایی تمدن بنسټ کې خوت د درس په دوام به دا وورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 0 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع مسکوکا تیب نجوم ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې پنځم ځای ځانته ځانګړی کړی وو یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت وو او د هغه تر څنګ په علمي بخش کې لکه تیب نجوم او نور داسې کسبونه هم زده وو د آریایانو تمدن ویدی سرتونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي په ویدی سرتونه کې د آریایانو په باره کې د دې قبيلو په اړه ډیر زیات معلومات شته آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته دوه نمونه غوړه کړی و یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویل په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاد شوی ده چې د اوسنی الینګار اوسیدونکو وو د بولان اوسیدونکو یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي هغه کسان چې کابو 2500 کال په خاطر میلاد په لرغونی افغانستان کې اوسیدل ځانته یې آریان ویل د آریان معنا د شو خوینو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په معنا دی د دوی د اصلي زاینو په باره کې یا هغه لمړني زاینو په باره کې درست معلومات نشته په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نمونه هم کم ذکر شوی چې د آریایانو تر واک لاندې بوو د تاریخ جغرافي په هان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل سوی او په نشستې ویلي د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ته هرات وایو هراوتی د هراوت بلهګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوی دي آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچانی ژوند درلود د سمرقند په تل برزو کې په 1990 کې اکال کې هغه سیډون کې چې دی د آریایانو د پاچا یو انزور پیدا کی چې پر یو خاورین لوښ باندې جوړ شوی وو د معلوماتو او پلټونو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی په ویدی سرودونو کې د کیموروس یادونه هم شوی و د هغه د واکمنۍ یادونه شوی و په ویدی متنونو کې د پادشاه یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچانی ژوند کې هم د پادشاهي نظام درلودي آریایان د ویدیس پر لور لومړی پارس اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیه او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل حدیث پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایی تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانای ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او استایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته لګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړي. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړي، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړي. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه کم کړه. بالاخره په 1440 هجری قمری کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1440 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابو بکر بن مستکفی د لومړی معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د پتوحاتو دوره هم بلل کیږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و. او په همدې تاریخي دوره کې د عباسی خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسی حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابر کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کوم یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مول وستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شي وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل تنن وزي او د حکومت واګي په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتي ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څرول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتي سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډیر ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان بچی په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن اسمه او دولتي خزانه تشوي د انګريزانو پر ضد د جنگ لامل د هواد صنعتي او کرنیز چارې ځان منسوي وي. په داسې حالات او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سر ته رسولو مسول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن
او خپلواک دولت جوړونه او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دوغ دوو دندو سرته رسول لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخوانړو او د دولتي ادارو جوړش او د بیا رغونې د بهیر څارنه په خپل کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤل ګڼه او د مامورینو باید له هر ډول اشتباهه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی وه چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډله ییز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هره ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکامو او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه یې کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړش کې کوشش وکړ. څه د پاسه نوي زره کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپیڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسید. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و خلکو ته ویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې برتزاری دولت باوری نه وو او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بیطرفۍ دریځ غوره کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغه دورې د ناخوالو پیښو څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پلو ټاکل د ډیورند د کرښې په واسطه و. مارتیمر د ډیورند په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پلو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وټپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واورېدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوځ جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو، هله دا چې نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړي وي، نو له تاسو مغوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
که تاسو
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
نو باندې ژوند تیرا Oh.